السلام علیکم سهار مو بخیر زه صفی الله ستانک زیم تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رید امریکا غږشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د طاهر روشان په تخنیکی هم کوي د ازادي رادیو لمړنۍ سارانه خبری مجله اوري وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن هند ته ځي هغه به هلته په هند کې په دوه اړخیزو موافقو باندې له هندي چارواکو سره خبري وکړي نور مهم مسایل هم لرو خو تر ارزه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د خبرونو سره تکید امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي که وسلوال طالبان له جګړې لاس واخلي او د سولې له روانو هڅو سره یو ځای شي د افغانستان په حکومت کې د هغوی لپاره ځای شته د افغانستان جمهور رئیس نن د هند د صدر اعظم په بلنه نوې ډیلي ته ځي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیګا عراق ته ولاړ او له هغې وروسته به نن د ورځې په اوږدو کې پاکستان ته هم ورشي پوره خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي که وسلوال طالبان له جګړې لاس واخلي او د سولې له روانو هڅو سره یو ځای شي د افغانستان په حکومت کې د هغوی لپاره ځای شته ټیلرسن پرون دوشنبه افغانستان ته ولاړ او بیا یې خبریالانو ته وویل چې په وسلوالو طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د جګړې د پای ته رسېدو پلویان دي خغلی ټیلرسن وایي موږ غواړو له هغو کسانو سره ارتباط ونیسو چې غواړي د سولې له پروسې سره یو ځای شي او متفاوت فکر کوي هغوی ته د افغانستان په حکومت کې ځای شته خو په دې شرط چې له تروریزم او تشدد لاس واخلي او د افغانستان ثبات ته تعهد وکړي امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پرون له افغانستانه د عراق په لور لاړ او نن به اسلام آباد ته هم لاړ شي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سه شنبه د هند صدر اعظم نریندرا مودی په بلنه نوې ډیلي ته ځي د جمهوري ریاست مرستیال ویاند نجیب آزاد پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا سفر د یوې ورځې لپاره دی ښاغلی غنی به د هند له صدر اعظم ولسمشر د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمیر نورو لوړ رتبه هندي چارواکو سره په مهمو سیمه ایزو مسئلو تجارت او د ترهګرۍ پر ضد په روانه مبارزه خبرې وکړي ملګری ملتونه وایي په نږدې یوه اونۍ کې د خراب امنیت او جګړې له امله 15,000 افغانان په ننګرهار او کندوز کې بېکوره شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې پرون دوشنبه وویل په وروستۍ یوه اونۍ کې لږ تر لږه 0,000 کسان د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د جګړې له امله بېکوره شوي دي د ادارې د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې د جګړې له امله د بېکوره شوي خلکو شمېر 8,500 تنه ښودلی دی ملګری ملتونه وایي په څه باندې یوه اونۍ کې 1,500 افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي او 16,000 افغانان له ایرانه ستانه شوي او په زور ایستل شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 2,500,000 کسان په ټول افغانستان کې بېکوره شوي دي ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیګا عراق ته ولاړ عراق ته د ټیلرسن دا سفر مخکې نه و اعلان شوی ټیلرسن به له عراقي چارواکو سره د داعش د وسلوالو پر ضد پر روانه جګړه د ایران پر فعالیتونو او د کردانو د خپلواکۍ پر هڅو خبرې وکړي ټیلرسن به له عراقي چارواکو په سیمه کې د ایران له لاسوهنې سره د امریکا پر مخالفت هم وغږیږي ریکس ټیلرسن به نن سهشنبه له عراق پاکستان ته ولاړ شي هغه به له پاکستاني چارواکو سره د خپل حکومت د نوې ستراتیژۍ پر اساس خبرې وکړي او هغوی به وهڅوي چې د وسلوالو طالبانو له ملاتړه لاس واخلي او د کابل له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي ملګری ملتونه وایي میانمار ته د هغو روهینګیا مسلمانانو چې بنګلادیش ته تښتیدلي د بیرته ستنېدو بهیر باید داوطلبانه وي او په مسؤول ډول ترسره شي د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندي پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل په ژنیو کې پر روان کنفرانس کې باید له روهینګیا کډوالو سره د زیاتو مرستو تعهد وشي
په وروستیو کې اوریدل کیږي چې بنګلادیش او میانمار د هغو روهینګیا کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه خبرې کوي چې بنګلادیش ته تښتیدلي هغوی باید داوطلبانه با عزته او په امن کې ستانه شي د ملګرو ملتونو یو بل چارواکي ویلي د هغو روهینګیا مسلمانانو شمیر کم شوی چې له میانماره د بنګلادیش پر خوا تښتي د ملګرو ملتونو په وینا اوسمهال هره ورځ له میانماره د 0 او 3,000 ترمنځ روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته تښتي خو مخکې دا شمېر په ورځ کې د 215 زره تر منځو ملګرو ملتونو ویر لري چې که وضعیت همداسې ویښایي په بنگلاديش کې د روهینګیا کډوالو شمیر په لنډ وخت کې 1 میلیون ته ورسیږي. ورزو یو بل خبر تم د امریکا لوی درستی زوی په نایجیریا کې د امریکایي سرتیرو د حضور په اړه باندې لاندېښنو سره سره به امریکا په دغه هیواد کې خپل حضور او مرستو ته دوام ورکړي. جنرال جوزف ډانفورد ولی هلته به له نایجیریایي پوځیانو سره هم مرستې کیږي. په نایجیریا کې په داسې حال کې د امریکایي سرتیرو د حضور د دوام په اړه باندې د امریکا لوی درستیز ډاډ ورکړ چې پرون هم هلته په یوه انتحاري حمله کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. تر دې مخکې د امریکا 4 سرتیري په نایجیریا کې وژل شوي وو. د القاعده تړلې ډله الشباب په نایجیریا کې فعاله ده او د اسلامي شریعت د تطبیق غوښتنه کوي. د افوی نړیوال سازمان له ایران غوښتنه کړې چې ډیر ژر پر یوه ایراني الاصله سویډنی د اعدام د حکم په اړه له سره غور وکړي. د رپورټونو پر اساس د سټاکهولم د کارولینسکا څیړنیز انسټیټیوټ څیړونکي احمد رضا جلالی د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې تهران کې نیول شوی دی. د ایران محکمې پر هغه تور پورې کړی چې له مقدساتو سره یې دښمني کړې او 2 ورځې مخکې پر هغه د اعدام حکم وکړ. د ازادي راډیو لاري مو مهم خبرونه واوریدل. دا خبرونه په ویب پانا www.azadiradio.com کې هم لوستلی شئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن هند ته ځي.
جمهور رئیس آلته د هندستان د دومی وزیر سره همدارنګه د هندستان د جمهور رئیس سره او بیا د هندستان د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي ملاقاتونه لري. په دوه اړخیزو تعهداتو پیغو باندې به خبرې کیږي.
کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د پرونی سفر په اړه مو له کارپو ناصر شفیق سره هم خبرې کړې دي. دا همورې چې د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د میدان وردګ پخوانی امنیه قماندان او د دې قماندانۍ 4 پخواني منصوبین په 3 کاله بند محکوم کړي دي. او د ژوند په رنګونو کې هم د کوچانو له ژونده درته خبرې لرو.
موږ ته خو د خپل عمر ښکارېږي کوچانې کله کته زو کله پورته همدغه وخت په درو مدرون همدغه کوچانو کې وخت تیر کړی د همدغه وخت تیرو.
سهار مو بخیر. وخت سهار رو بجه و ات دقیقی رازو لمری مطلب ته. ده افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن هند ته ځي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند نجیب آزاد پرونچ په ازادي راډیو ته ویل هند ته د ښاغلي غنی سفر د یوې ورځې دی. ښاغلی غنی به د هند له صدر اعظم نریندرا مودی او د هغه حکومت له یو شمېر لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. فرشتې جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان جمهور رئیس بنن پر رسمي سفر نوی ډلی ته ولاړ سي. د جمهوري ریاست مرستيال ویان نجيب آزاد بیگا ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره پر مهمو سیمایزو مسلو خبرې وکړي.
جمهور رئیس آلته د نریندر مودي سره یعنی د هندستان د دومي وزیر سره همدارنګه د هندستان د جمهور رئیس رامنات کووند سره او بیا د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج سره ځانګړي ځانګړي ملاقاتونه لري. په دې ملاقاتو کې به په دوه اړخیزو تعهداتو هغه تعهدات چې تر دې وړاندې دواړو هیوادو ترمنځ سوي دي په هغو باندې به خبرې کیږي. دې خبرې کې به د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت همدارنګه امنیت او پر نورو سیمهییزو مسایلو یعنې په افغانستان او په سیمه کې د ترهګرو په وړاندې د مبارزه باندې به بحث او د نظر تبادل کیږي.
د ښاغلي آزاد په وینا هند ته د جمهور رئیس دا سفر د هند صدر اعظم په بلنه پلان سوی دی. د هندي مطبوعاتو په حواله د هند صدر اعظم بل ولسمشر اشرف غنی سره چې د سیمې په کچه د نوې ډیلی له مهمو ستراتیژیکو شریکانو دی پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز امنیت په جزئیاتو خبرې وکړي. د انډیا ټوډی ورځپاڼې په حواله ولسمشر غنی به همدارس په نوې ډیلی کې د ویویک آنندا نړیوال بنسټ یوې غونډې ته وینا وکړي. د هند خارجه چارو وزارت خبر پاڼه وايي ولسمشر غنی به د خارجه چارو له وزیر سوشما سوراج سره د هند او افغانستان ترمنځ د پراختیا نوې شراکت پر پروګرام د سولې پر هڅو سیمه ایز امنیت له تروریزم سره پر مبارزه ثبات او پراختیایي پروژو وژغیږي. هند د ښاغلي غنی سفر په داسې وخت کې کیږي چې 2 ورځې مخکې د صدر اعظم نریندر مودی د ملي امنیت سلاکار کابل ته تللی و. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د بارنوی چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم نوی ډیلی ته سفرونه وکړل. سره له دې چې د جمهوری ریاست سرچینې سیمې ته د امریکا د بارنوی چارو د وزیر ریکس ټیلرسن سفر هند ته د ولسمشر غنی له تک سره په ارتباط کې نه ګڼي، خو هند ته د ولسمشر غنی تر سفر لنډ وخت وروسته به د امریکا د بارنوی چارو وزیر هم نوی ډیلی ته ولاړ سي. ریکس ټیلرسن به هم له هندي چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبري وکړي او د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژي پر اساس به بیا له هند وغواړي چې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو په مټ له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. هند په تیرو شپاړسو کلونو کې له افغانستان سره د 3 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي.
و موردل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هند ته تللی، هلته به له هندي چارواکو سره د افغانستان هند په مشارکت باندې خبرې کوي، همداراز به په سیمه ییز امنیت او تجارتي مسایلو له هندي چارواکو سره وغږیږي. ښاغلی غنی په داسې حال کې هند ته ځي چې پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په کابل کې وکتل. یو شمیر افغان کارپوهان په دې اړه باندې وایي چې کابل ته د ټیلرسن سفر په داسې وخت کې شوی دی چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې لږ څه کمزوری شوی دی. طالبانو په دې وروستیو کې په کابل او نورو ولایتونو کې پراخې حملې کړې دي او ګڼ کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سیاسي چارو له کارپو ناصر شفیق سره واصل وصال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې افغانستان ته د ټیلرسن پرونی سفر افغان حکومت او ولس ته څه پیغام درلود؟
د امریکا د دفاع وزیر ریکس ټیلرسن په داسې زماني مقطع کې افغانستان ته راځي چې افغان دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یو نسبي پاتې راغلی دی، ځکه د هلمند او همدارنګه د اندړو په ولسوالۍ کې، په غزني کې، په کندهار کې او په نورو مختلفو پیښو کې، په ګردیز کې ډېر تلفات افغان امنیتي ارګانونو ته اوښتي دي. او د امریکا د سیاسي او پوځي مقاماتو دا پالیسي ده چې کله له یو هیواد سره تعامل کوي نو هغوی چې کله د خوږي ګوتې نه نیولی شوي اوسي په داسې وخت کې راتګ کوي تر څو اخیستل ډېره ولري د ورکولې په وړاندې. او افغان دولت ته چې امریکایي مقاماتو کومې وعدې ورکړي ته به د هغې تر څنګ ته غوښتنې هم لري، کله چې افغان دولت په ډېر سخت حالت کې قرار ولري نو د هغوی غوښتنې ډېرې لاسته راوړل کېږي نسبت په دې د باندې چې ډېرې ورکړي او یا ډېر هغه وعدې چې دوی د افغان دولت سره کړي دي هغه ولري او هغوی ته ورکړي.
ټیلرسن د اجرایی رئیس او ولسمشر سره په کتنه کې ټینګار کړی چې دوی به خپل ستراتیژي چې د افغانستان او د جنوبي اسیا هیوادونو لپاره اعلان کړی ده دا به په سمه توګه عملي کوي او د سفر یو هدف هم دا ښودل شوی ده، دا به څومره ګټور تمام شي؟ آیا دا به په رښتینې بڼه باندې ده د ستراتیژي د پلي کېدو په برخه کې د دوی دغه سفر اغیزمن ثابت شي؟
د جنوبي اسیا د هیوادونو سره زمنګ د ستراتیژي تړل دا داسې معنا لري چې موږ د جګړې د سړولو په لوري او د سولې په لوري روان اوسو، او په جنوبي اسیا کې امریکا د شمالي کوریا په وړاندې، همدارنګه د چین د اقتصادي خوځښت په وړاندې د یو نوي ستراتیژي او د نوي جګړې د اور بلولو په تابع لري. نو کوم هیواد چې جګړه پر مخ کې بویلې ده او اوس غواړي چې سولې خواته قدمونه وال لري او هغه د داسې هیوادونو سره ستراتیژي کې یو ځل کېږي چې رانغړل کېږي چې هغوی باید نوي په جګړه کې قدم کېږدي، دا د افغانستان لپاره زه په ګټه نه وینم. باید که امریکا د افغانستان لپاره ستراتیژي ترتیب وي، زمونږ د دولس یا شپاړس کلونو د جګړې هغه ناورینونه چې موږ لیدلي اوس باید موږ د سولې په طرف لاړ شو، نه د هغه هیوادونو سره زموږ ستراتیژي یو ځای مل شي چې هغه هیوادونه نوي د جګړې په قطار باندې وزېږي. او د شمالي کوریا هغه سرګندونې د مقاماتو چې کوم دي هغه د امریکا لپاره د نوې جګړې د پیلولو یو انګیزه ورکوي، نو د هغوی سره زموږ ستراتیژي په یو منوال او په یو مواجه خط باندې بول دا د افغانانو لپاره په ګټه نه ده، بلکې دلته به د جګړې د تلپاتې کېدو او د تسلسل یعنی نښې نښانې به ښکاره کېږي.
افغان حکومت ته په دغسې شرایطو حالاتو کې څه ډول ژمنې اخیستل پکار دي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او په ټوله کې د امریکا له حکومت څخه؟
افغان حکومت ته دا سیاست اختیارول پکار دي چې موږ د امریکا لپاره ډېره قرباني ورکړې ده او په ټوله کې موږ د نړیوالې ټولنې لپاره ډېره قرباني ورکړې ده. د کمونیستي ښکېلاک په نتیجه کې یا اشغال په نتیجه کې چې افغانستان ولس کومه قرباني ورکړې ده دا د امریکا باندې زموږ یو پور دی.
سیاسي چارو کارپو ناصر شفیق څرګندونی موارد چې د چلرسن په د سفر په اړه باندې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون کابل ته په سفر کې ویلي امریکا به د افغانستان او جنوبی آسیا د ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره له ټول قوت کار واخلي. افغان ولسمشر هم د دې ستراتیژۍ په عملي کولو کې د افغانانو په استازیتوب هغه ته ډاډ ورکړی دی. اوس هم د افغانستان په اړه غربي مطبوعاتو کتنه اورو.
فارن پالیسی خبرونه په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د حقوق حملو په نتیجه کې چې د ماينونو یا د سړک د غاړې د چاودیدونکو موادو په وسیله کې شي د تلفاتو د زیاتیدو یادونه کړې ده. د دې خبرونه پر اساس د سش کال د اپریل له پیله د جون تر پای د سړک د غاړې بمی حملو 3,340 افغانان ټپیان کړي دي. فارن پالیسی د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې ویلي چې په یاد موده کې د سړک د غاړې 1,03 چاودنې شوې دي. د دغو چاودنو په اثر د وژل شوو کسانو د شمیر په اړه د فارن پالیسی خبرونې په لیکنه کې څه نه دي ویل شوي. خبرونه وایي که دا درې میاشتې له ورتیرو درو میاشتو سره پرتله شي نو د سړک د غاړې بمی حملې په سلو کې 8 زیاتې شوي او همداراز په نتیجه کې د مرجوبلو شمیر په سلو کې 9 ډېر شوی دی. فارن پالیسی وایي په مجموع کې تر 2014 میلادي کال د سړک د غاړې بمی حملې په سلو کې 10 ډېرې شوي دي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز د افغانستان د چارو متخصص انتونی کارتسمن فارن پالیسی ته ویلي هر څومره چې طالبان د سیمو کنټرول له لاسه ورکوي ممکن د سړک د غاړې بمی حملې هم نورې زیاتې کړي. د سړک د غاړې بمی حملې د طالبانو هغه تاکتیک دی چې له کلونو راهیسې ورڅخه کار اخلي. د دغو حملو اکثر قربانیان عام یا ملکي خلک دي. واشنگتن پوست ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو د سیاسي نتیجو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو یو شمیر استازو په وروستیو کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی څخه وپوښتل چې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره ولې زیاتې هڅې نه دي شوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي سالم محمد سلجوقي د شنبې په ورځ له امنیتي چارواکو سره د ولسي جرګې په غونډه کې وویل ولسمشر ویناوی کوي او وزیران او سلاکاران ورته چکچکی کوي. ورځپاڼې په پکتیا، غزنی او کندهار کې پر امنیتي مرکزونو او دغه راز په کابل او غور کې پر دو جماعتونو د تیرې اونۍ د حملو شدت ته په اشارې لیکلي چې په دغو حملو کې ټول ټال 250 تنه ووژل شول. واشنگتن پوست لیکي یو شمیر افغان چارواکي پاکستان په دغو حملو کې په لاس لرلو تورنوي او یو شمیر نور باور لري چې دا بریدونه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د نوي ستراتیژۍ په ځواب کې یو ډول د قدرت شودنه و. د ولسي جرګې غړي حافظ منصور ویلي چې د تیرې اونۍ حملو وښودل چې طالبان جګړې ته دوام ورکوي او هوایي حملو پرې اغېز نه دی کړی. منصور ویلی طالبان به له هر وسیله څخه چې په لاس کې وي د حالاتو د خرابولو لپاره کار واخلي.
اسمت سرونو چې د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې تاسو ته ولوستي. د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د میدان وردګ پخوانی امنیه قمندان او د دې قمندانۍ څلور پخوانی منصوبین په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړل. د دې محکمې رئیس شیراقا منیب د دوشنبې پر ورځ د علني محکمې په مهال وویل محکوم شوي کسان د استیناف غوښتنه کولی شي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د میدان وردګو ولایت پخوانی امنیه قمندان خلیل اندرابی د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په ابتدایي محکمه کې حاضر نشو خو د عدلي وزارت د حقوقي مساعدینو له برخې یو وکیل مدافع د مؤسف سرنوال تورونه رد کړل. مؤسف سرنوال وای خاغلی اندرابی او د میدان وردګو ولایت د قمندانۍ 15 پخوانیو مامورینو له خپل وظیفوي صلاحیت په ناوړه استفاده او د منصوبینو له یاشې څخه د 40 میلیون افغانیو په هیفمیل تورندي. د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې رئیس شیراقا منیب د تورن د موکل او مؤسف سرنوال د دلایلو له اورېدو وروسته خلیل اندرابی او د میدان وردګو د امنیه قمندانۍ څلور پخواني منصوبین په درې کاله بند محکوم کړل.
به اتفاق آرا اسامی هر یک
دی وی مون قضایی هیئت درای په اکثریت هر یو محمد خلیل اندرابای د محمد جمعه زوی ستاسو غایب موکل او احمد فرهاد توفیق له خپل وظیفوي صلاحیت د ناوړې استفادې په تور د عسکري قانون د لومړی فقره د 23مه ماده پر اساس په غیبی توګه په درې کاله تنفیذی بند محکوم کړل. په دغه جلسه کې همدارس د میدان وردګو د امنیه قمندانې پخوانی اداري ماوین محمد حسین د یاشی امیر قدرت الله د پلان امیر رحیم الله او محاسب محمد فهیم هم په درې درې کاله بند محکوم شول. خو دغه مرکز د ابتدایي محکمې د رئیس په خبره د کافي دلایلو د نه موجودیت له کبله د لوجستیک پخوانی مدیر محمد کبیر ته برات ورکړل شو. د محکمې د رئیس په خبره محکوم شوي کسان د استناف غوښتنه کولی شي. د اداري فساد پر وړاندې د درنو جرمونو عدلي او قضایي مرکز درې کاله وړاندې د هغه حکومتي چارواکو د محکمې په هدف جوړ شو چې په اداري فساد تورنیږي. یاد مرکز له جوړېدو راهیسې تر دې دمه د جنرالانو په ګډون یو شمېر لوړ پوړي دولتي او نظامي چارواکي د فساد په تور محاکمه کړي دي. خو د محکمې د دغه وروستي حکم په اړه حقوق پوهان وایي اړوند بنسټونه مکلف دي تر څو هغه کسان چې په زندان محکومیږي ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانون د مدیریت او قراردادونو د تنظیم د نوې نقشې له مخې د دغه سکتور شفافیت حتمی کیږي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل وزارت دا تګلاره نوې جوړه کړې او په اساس د ټولو ظرفیتونو او امکاناتو کار اخیستل کیږي. یوسف زدران په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د نوې نقشې او تګلارې له مخې د قانونو په سکتور کې لازم اصلاحات رامنځته کیږي. د یاد وزارت ویان عبدالقدیر مطفی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانونو د تنظیم او مدیریت لپاره تر اوسه داسې تګلاره نه وه چې حکومت دې سل په سلو کې نظارت وکړي او بیا د خلکو ته ځواب ویونکی وي. دی وایي د دې تګلارې له مخې د قانونو په برخه کې د تیرو شپاړسو کلونو په قراردادونو په منطقي سرته رسیدو ټینګار شوی او تر څنګ یې لویو پروژو ته زمینه برابرېږي.
ټوکو کې مشکلات لري لکه حقوقي مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي او تخنیکی مشکلات دي، دا باید حل شي. او موږ به هغه کم لازم تسهیلات چې د سکتور کې باید راشي هغه باید منظم شي. بهرنی مستقیم پانګه اچونی مدیریت دی او محیط زیست موضوع موارد دي او موضوعات دي او موږ به وکړو چې د تګلارې پر مټ باندې هغه دغه تعهدات چې لري د افغانستان حکومت او دی برخه کې کوم پوتنشل او ظرفیت وجود لري د منظمه ګټه پورته کړو.
د قانون وزارت مشرتابه د قانون په سکتور کې د اصلاحات او مدیریت د لارې دا نقشه 13 ورځ له ولسمشر سره هم شریکه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د قانون د مدیریت د لارې نقشه د قانون سکتور وضعیت د خوالي لپاره یو مهم پیل بللی. ویلي دي د قانون په سکتور کې د پام وړ اصلاحات لپاره باید دا نقشه عملی شي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وایي پاکستان ته په نننی سفر کې به د هغه هیواد چارواکو ته مشخص وړاندیزونه وکړي څو د وسلوالو طالبانو ملاتړ لاس واخلي. ریکس تیلرسن د امریکا د حکومت تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې نن اسلام آباد ته سفر کوي. فرشته جلال زیا او نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن نن پاکستان ته ځي او د هغه هیواد د چارواکو سره به د افغانستان د سولې لپاره پر هڅو خبرې وکړي. تیلرسن پرون په کابل کې وو او له افغان لوري سره هم پر دې او نورو مهمو مسلو غږېدلی دی. هغه د افغانستان له ولسمشر او ځینې نورو لوړ رتبه حکومتي چارواکو سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ یو هدف د وسلوالو طالبانو د پاکستان د ملاتړ ختمول دي. ریکس تیلرسن وویل
have made some very specific requests.
مشله پاکستان ډیر مشخصه خوشتنه کړي چې وسوالو طالبانو په هغه هیواد کې تروریستي ډلو ته لمنه تړه لاس واخلي. څنګه چې موږ ویلي په ستراتیژي کې دا شرط اولویت لري. د دې عمل بعد پاکستان سره زموږ جواب د اسلام آباد پر هغو اقداماتو مشروط وي چې زموږ لپاره د مهمو مسلو په برخه کې کوي. ریکس تیلرسن زیاته کړه چې واشنگتن پر پاکستان شرط ایښی چې وسوال طالبان د کابل له حکومت سره مذاکرو ته حاضر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل پاکستان ته شایي چې په خلاصو سترګو وضعیت او هغو تروریستي ډلو ته وګوري چې د پاکستان په خاوره کې فعالیت کوي یا خوندي ځایونه لري. کابل ته د ریکس تیلرسن سفر مخکې له مخکینو اعلان شوی. هغه په افغانستان کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د افغانستان په ګډون د جنوبي آسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره له خپل ټولو زوره کار واخلي. په دې کتنه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې ستراتیژي د سیمې پر وضعیت مثبت اغیز کړی او د امریکا شریکان هم باید خپل مسؤلیتونه په رښتینې ډول ترسره کړي. د حکومت اجرایه مشر عبدالله هم د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې ویلي چې د سیمې هیوادونه باید د سولې ټینګولو لپاره ګډي هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي په افغانستان کې د سولې ټینګېدل به د پاکستان لپاره هم د باثباته راتلونکي ډاډ پیدا کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ واضح کړي چې موږ په تر هغو چې د سولې او ثبات د ټینګېدو ډاډه سو دلته پاتې کیږو. دا تعهد محدود نه دی، خو ولسمشر واضح کړي چې د سپین چک مفهوم هم نه لري. ریکس ټیلرسن وویل چې افغان چارواکو سره پر اداري فساد هم خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر د اگست په درویشتمه نیټه د افغانستان او پاکستان په ګډون د ټولو جنوبي اسیا لپاره د خپل حکومت ستراتیژي اعلان کړه. ویل چې پاکستان هغو تروریستي ډلو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې د امریکا پر ملکي وګړو عسکرو او ګټو حمله کوي. ټرمپ هم داراس پر هند راغ وکړ چې د اقتصادي او پراختیايي پروژو په مټ په افغانستان کې د ثبات لټینګښت سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ترته ګرسته هند ته ولاړ سي او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر دې نظر له هندي چارواکو سره وژغیږي. امریکا تیر کال پر پاکستان د F-14 جنگي جټ الوتکو پلورل بند کړل او پوځي مرستې ورسره محدودې کړې.
لازدی رادیو مو د پاکستان ته د ریکس ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر په اړه باندې جزئیات واوریدل. اوس هم راځو لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي که وسلوال طالبان له جګړې لاس واخلي او د سولې له روانو هڅو سره یوځای شي، د افغانستان په حکومت کې د هغوی لپاره ځای شته. د افغانستان ولسمشر نن د هند د صدر اعظم په بلنه نوی ډیلی ته ځي. هغه به هلته له صدر اعظم نریندرا مودي او ځینو مهمو نورو چارواکو سره په مهمو سیمه ییزو مسلو، تجارت او د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه خبرې وکړي. ملګری ملتونه وایي په نږدې یوه اونۍ کې د خراب امنیت او جګړې له امله 15,000 افغانان په ننګرهار او کندوز کې بې کوره شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیګا عراق ته ولاړ. عراق ته د ټیلرسن دا سفر مخکې نه و اعلان شوی. له عراق به نن سهشنبه پاکستان ته ورشي او هلته به پاکستاني چارواکي د خپل حکومت د نوي ستراتیژۍ پر اساس وهڅوي چې د وسلوالو طالبانو له ملاتړه لاس واخلي او د کابل له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. ملګری ملتونه وایي میانمار ته د هغو روهینګیا مسلمانانو چې بنګلادیش ته تښتیدلي د بیرته ستنیدو بهیر باید داوطلبانه وي او په مسؤول ډول ترسره شي. د افوې نړیوال سازمان له ایران غوښتي چې ژر پر یوه نیول اصل سویډني د اعدام د حکم په اړه سره غور وکړي. او اوس هم راځو د فیفا یا فوټبال فدراسیون نړیوالو جایزو ته. کریستیانو رونالدو د 2018 کال په مخه د فیفا د فوټبال نړیوال فدراسیون د تر ټولو غوره فوټبالر لقب بیګا خپل کړ. دا پنځم ځل دی چې رونالدو دا لقب خپلوي. لیکي مارتینیز هم غوره فوټبالر شو. مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی. د خبرونو تفصیل په ویب پاڼې www.azadiradio.org لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
نمیزت گل ده
سو پسنه میگی لری
یو دیر زانه لرو میگی دی وزی دی هم دغه کاروبار هم دغه مال د ساتوی بل کاروبار نسته.
څنګه د مالداری کی ګټه ست نسته؟
په یو شکم ګټه نسته، خو څنګه کوم دغه کټو پورته سره کو را کوی سره متاختره پوری ساتوږي. خو دی خو هم دغه مزدوری دن بل مزدوری نسته، خواري نسته چي وک
دا پسنه میگی چې دی کنه دا تب به باندې اخیسی او کوړه وړه دی لوي کړی دی
نه دام څه په بیا باندې اخیسی سم واړه لوي کړی دی
بیا دی میگو دی بچي لوي ول څنګه دی سخت کاسانه
نو اسانه خو یت شیم نه دی خو دی ارڅ سخت دی. اول شو دی ورکو مرد سره بیا له مور چلک جدا سی بیا واخه ماخه ورته ورکو را کوي چې دوی غټ سی
څه فکر کوي دا کوچانه ژوند خدا او کدا خلک چې په کورو کې ووسی جای په جای تی دی
مونږ ته خدا خپل عمر خکاری کې کوچانه کلا کته زو کلا پورتم دغه وخت په درو مدرون هم دغه کوچان نم کې وخت یې کړی دم دغه وخت تیرو
بیا په دلاره چې ځای ورځي څومره مالونه دي تاسو مړکی ګیل لا سموزي
مالونه هم ډیر خرابې ګرمي کلا کته زو کلا پورته زو موټرو کې خو مونږ نه چې مګ پیاده مزلونه ورکو څوک لیوان را نه خوري څوک رانه ورکی سی څوک یو خواسی څوک بل خواسی هم دا مالونه د کته پورته کورا کوي سره
څنګه دې رمې سره د کوم سپایم ساتلای
او سپیغه خود ساتو چې سپاینی خو لیوانی بیا رانه خوري کنه چې سپای مطلب رمه کې نږدې چې شپونی او کنه بیا غلیونه راځي ځناور رمې ته نږدې کېدای نس
دې څوروي ستاسو ساتي کنه پسونه میګي دې کار دې خدمت نارینه ډیر کېږي خځې
ولا پدې کې نارینه مستړي او خځې مستړي پدې باندې چې د کوچانو کار د خځېم ستو معنی وره او تړه میګي او تړه بل کاروبار خونسته نه باغسته نه انګورسته نه خسته نه بسته
کله چې چرته خیمه دروي کنه د زون څنګه بیرته را جوړوي مثلا دین غری جوړور سوال دې تنارس جوړې په حقیقت د څنګه درته برابروي
دا زون داسې تیرې چې خیمه ودرو مطلب بیان غری خځې مزي غریبانانه وکی ډوډې موډې په پخای نو خامخه باد یا دیوال ورته وي یا خټمټي ورته وکی یا سروي چې ورته جوړ کی چې باد وي بیا تنور کې دې چې وخت ډیر تیر کی بیا ډوډې په پخو
مننه چې ازادي راډیو ته مو غږ نیولی. اوس